سلامونه ستړي مشي د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې جنایي جرمونه ورځ تر بلې زیاتېږي. کوچنۍ او لوی غلاوي او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل په کابل او نورو ښارونو کې اوس مهال معمول ګرځېدلی. غیر رسمي راپورونه وایي چې د جنایي جرمونو په ترسره کېدو کې نږدې 80% ځوانان لاس لري. لوی لاملونه یې څه کېدای شي؟ د کورنۍ ونډه او اولادونو ته په دې برخه کې پاملرنه څنګه مهمه ده او څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟ د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوو او د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوعاتو باندې بحثونه کوو. پاسوال جمعه ګل همت د کابل امنیه قومندان، راحت ګل زیارمل ټولنیز فعال او لیکوال او دغه شان خبریال او لیکوال حدیث پردیس مددی خبرونې ملمانه دي. دوی برا سره په همدې بحث کې برخه اخلي. لدوی ټولنه مننه چې زمونږ غوښتنه منلې ده او راغلي دي په خبرونه کې را سره ملمانه دي. تاسو به هم کغواړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي، نیخ په نیغه را سره اړیکه نیولې شي. 0995 45 0 1 0 2 5 5 5 زمونږ د ټلیفون شمیرې دي. او په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک کې راته خپل نظر پرېږدئ. هم ازادي رادیو سلاش فیسبوک کولای شي هلته راته خپل نظر پرېږدئ. ستاسې نظریات او ستاسې پوښتنې به له مېلمنو سره په مستقیم شکل باندې شریکېږي. ټولنیز فعال او لیکوال راحت ګل زیارمل همدا اوس را سره ټلیفون په لیکه باندې راغلی. زیارمل صاحب، ستړي مشي که د باس پایل لتا سینکو په روسیو کې په کابل او نورو ښارونو کې جنایي جرمونو ګراف ورځ تر بلې زیاتېږي، څه فکر کوئ دلیل څه کېدلی شي چې په روسیو کې په دې برخه کې زیادت راغلی دی؟
ډېر سلامونه. څو مختلف دلایل کېدای شي چې جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی دی، هم په مرکز کې هم په ولایت کې. تر ټولو لومړی د لوړه کچه ناامني ده چې په هېواد کې د جنګ تېرې غاړې سیمې نام نه کوي، بې ثباتي ده. همدارنګه د سولې د خبرو اترو په لړ کې د جنگ شدت دی، چې د دې سره د حکومت موقف یو کمزوری شوی دی. د حکومت امنیتي ارګانونو موقف یو کمزوری شوی دی. یعنی امنیتي ارګانونه په لویه کې وړې بلاوې پرېښې دي او د غټو بلاوو د مخنیوي په هڅو کې دي. پولیس په ولسوالیو په جنګونو بوخت دي، نور امنیتي ځواکونه، کشفي ارګانونه دوی د جنګ په لیکو کې بوخت دي. یو لامل دا کېدای شي، یو لامل دا کېدای شي د کشفي او جنایي ارګانونو په منځ کې ځینې کسان د سیاسي اړیکو نه ګمارل شوي دي، مسلکي توب ته پام نه دی شوی. سیاسي اړیکو نه خلک ګمارل شوي دي، مسلکي نه دي پوره. دوی دنده په صداقت سره نه ترسره کوي. د غلو شکمارو د دې په وړاندې قاطع دریځ نشته دی او هغه هم د دغه افرادو شتون لامل دی. بل دلیل د اوږدمهالې جنګ لاړخه اوږده بیکاري ده، بېروزګاري ده. همدارنګه ځینې آفتونه تېر شول، کورونا، خلک کور کېناستل، چا که د ورځې 200 افغانۍ ګټلې هغه هم نه ګټي. بېروزګاري، بېکاري، غربت، د غربت کچه ډېره پورته تللې ده. د ځوانانو احتیاط دی په نشه یي توکو او نورو هغه ناروا لارو باندې چې دوی مصروف دي او د دوی نه پیسې دي. په ټوله کې د جرمي اقتصاد پیاوړتیا ده په سیمه کې، چې وروستي جنګونو د جنګونو شدت یې تر لامل کېدلی شي. د مجرمینو د په اصطلاح سپینسترګي ده، د مجرمینو چې د حکومت کمزوري موقف ته په کتو هر وخت دوی منتظر وي چې باید یو څه وکړي. نو په دا اوس وخت کې ځینې سیاسي قتلونه کېږي، ټارګټ کیلنګ چې کېږي یا هدفي وژنې چې کېږي، دوی هم مجرمینو ته یو جرات وربخښلی دی. مجرمین وایي چې په اسانۍ سره تښتېدلی شو، د جرم له ساحې نه خلاصېدلی شو. نو دغه څو مختلف ابعاد دي چې په اوس وخت کې جنایي جرمونه زیات شوي، حتی د یو موبایل د فارم په برچو وژنه کېږي، وهنه کېږي او تومانچې دي. د پولیسو صحیح کنټرول نشته کنه په ښاریاتو کې، ولې د یو چا سره دي تومانچې وي، ولې د یو چا سره دي برچه وي، صحیح کنټرول اصلا موجود نه دی.
یعنی تاسو پیشنهاد څه دی چې باید کوم ډول کنټرول ووسی؟
بله، مخکې ما ویلې تر ټولو لومړی زمونږ کشفي امنیتي ارګانونه، بالخصوص هغه ارګانونه، امنیتي ارګانونه چې د مستقیما د ولس سره مخه ده، مثلا پولیس دي، امنیت دی، دوی باید تر حد زیات فعال اوسي. کوم مجرمین چې نیسي د دوی په اړه نظر قاطع وي، په سزا ورسول شي. قضایي ارګانونه باید هیڅ ډول رعایت د مجرمینو سره ونه کړي. دویم قدم کې دا ده چې فردي تلاشي، اگر رقم څه په کار ده هغسې نه کېږي، فردي تلاشي وشي. ښار نه ګټ چاپېر، کابل ښار نه کمربندونه چاپېر دي، لیکن بیا هم تلاشي په کوم شکل کې پکار.
زیارمل صاحب، تاسو ته به بیرته راګرځو، دا موضوع به څېړو، خبرې به پې کوو. د کابل امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت را سره هم دا اوس د ټلیفون په لیکه باندې وصل شو. قومندان صاحب، ستړي مشئ، مننه چې زموږ غوښتنه ومنله. ډیر انتقاد دا موجود دی چې د جرمونو ګراف ځکه لوړ شوی دی چې قاطعیت نشته په امنیتي برخه کې، په امنیتي بنسټونو کې، او د حکومت موقف په دې برخه کې کمزوری دی. تاسو لامل څه ګڼئ؟
مننه، ډیر زیات تشکر ګران وروره. بدون شک په دې شک نه چې په کابل کې جرمونه شته، او نه تنها په کابل کې بلکې په ټول افغانستان کې یو ستل مشرات موږ لرو. ولې الحمدلله موږ هغه بنسټیز پلانونه چې تر نظر لاندې نیولي دي، اول د تشکیلاتي تغییر، د پولیسو په تشکیلاتي سختار کې باید یو کاملا اوازه تغییر راسي، او پولیس باید ملي سي. یو بل دا چې موږ الحمدلله تر کسان چې په جرمونو کې لاس درلودي، یعنی تاسو مطمئن وسی چې موږ تقریبا په 15-30 ورځو تیرو، البته تیرو 30 ورځو کې 400 مزنونین ولیدي، چې په دې کې البته د تروسی پیشو کسان هم ست، په دې کې د جنایي پیشو، په دې کې د چپاولګری، په دې کې د سرقت یا د مسلحانه سرقت، او په دې کې نور داسې پیشو هغه مزنونین او هغه جنایتکاران چې موجوده، موږ الحمدلله د قاطی عملیات په ترڅ کې نیولې دي، او اطمینان در کوم چې وضعیت ته شکیږي. زه باوري هم د خلکو اعتماد د پولیس څخه کاملا دوی، یعنی د باور سوي دي. ولزه اطمینان در کوم چې موږ ان شاء الله تعالی په شپه ورځ زحمت چې دلته کارو، او د افغانستان د قدرمن ولسمشر او د فولسروال په ځاله سرقمندان څنګه لا شوونه داده، د جناب وزیر صاحب داخلي، د معاون صاحب او د رئیس جمهوری، او د مشاور صاحب امنیت ملي ډاکټر سموهب څنګه سپارښتنه ده چې باید موږ تغیرات راولو، او دا غیرات باید اساسي او بنیادی، او یعنی ملي تغیرات. یو بل پاک نفس متحد د خاورته وفادار کسان چې اقل هغوی د پولیس حیثیت او د پولیسو عزت او د خلکو اعتماد پر هغوی دا جلب سي، او خلک د اقل فکر وکړي چې کوم پولیس چې ویني هغه پولیس د دوی خدمتګار او خادم دی، نه هغه خدای نه خواسته یو غل او یو فساد پیشه دی. ځکه نو خبره ده که موږ هغه زمونه چې موږ کړی ده په دا تېره یوه هفته کې، په تېرو 15 ورځو کې موږ د څلورو اعضاو آمرین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي، د فساد، د بېکفایتۍ، بېتوجهۍ او غفلت په وجه دا څه نمونه ده. او په مجموع کې شپږ د کشفي ارګانونو هغه کسان چې غفلت یې کړی وو او د خلکو څخه بچګري کول، په مجموع کې د دوی لاس په فساد اغوشته وو. دا مهم معرفي کړي دي، د دې تر څنګ دوه امنیه قومندان هم معرفي کړي دي. دا د دې ښکارندوی ده چې موږ په لنډ وخت کې په 15-16 ورځو کې عمده او اساسي تغیرات راوستلي. د زه اطمینان درکوم د افغانستان ولس، خصوصا د کابل مظلوم او پتمن او عزتمن ولس، دا ډار اطمینان ورکوم چې انشاءالله موږ به وتوانیږو په ډېر کم وخت کې بنیادی او اساسي تغیرات راولو، او د خلکو باور او د خلکو اعتماد جلب کړو.
او قومندان صاحب، تاسو وړاندې ویل چې په پولیسو باندې خلکو باور کم شوی دی، که د همدې په لاملونو راته وغږېږي، ولې؟
په دې کې شک نشته. مخکې محترم ورور ما څه خدمت عرض وکړ چې کله چې څوک په جامعه کې د خلکو سره شوې ارتباطات ونه لري، د دې لاس په فساد غوښي د مجرمین سره لاس ولري. بنان خلک په ډار کې او کله چې د خدمات تجربه چې موږ په مختلف ولایتو د افغانستان کې وظیفې کړې چې مې د کونړ ولایت مثال دا و چې موږ الحمدلله وتمنیدل چې تاسو باور وکړئ چې په دوه کال کې موږ په کونړ کې کوچني حادثه هم په مرکز اسداباد کې نه درلوده. یعنی زموږ سره ولس پراخ همکاري کړې ده، هلته مو د قاچاقو مخنیوی کړی و او مطلقاً ولس موږ همکار او طرفدار وو، نه تنها د په کونړ بلکې په نورو ولایتو کې ولی دلته بدبختي دا ده چې یو تعداد کسان پر شخصي اغراضو سپارښتنو او په چا پر تړلي کسان دي او دا وطن ته د هیواد ته ژمن نه دي او دا ولس ته ژمن نه دي، فقط دوی راغلي دي د خپل هغه شخصي اهداف لپاره چې څرنګه دوی خپل ځان ته ژوند جوړ کړي او سره کوم دوی غلا وکړي، سره کوم د پولیس نوم بد کړي. بنا زموږ په مجموع کې د جاتمه بده سره چې کوم غونډه موږ تېره شپه درلوده او د او زو د مسولینو سره چې موږ لودل په مجموع کې دوی ته کلکه او ټینګه سپارښتنه شوې ده او حکم چې د جلسما د افغانستان ولسمشر او د مسلح قواله سرقمندان د خوا څخه موږ ته راجلس شوی دی. په کراتو مراتو د پولیس په لیکې پراخ او ډېر معقول اصلاحات چې هغه واقعاً خلکو ته د باور او د دوی اعتماد وړ وي موږ دا شروع کړي دي چې انشاءالله په ډېر سرعت سره زموږ کمیسیون چې په هغه کې د کشفي د امنیت ملي د استخباراتو او د کشفي نورو مسلینو په ګډون دغوی بګراوند موږ ګورو چې دا یې څوک و پخوا چېرې وظیفه اجره کړې وه، هغه دی په فساد تورن دی، د ښه سخت شخص دی نه دی، حتی هغه کس د دا د اقلن دوه کلن بګراوند باید موږ چکو کنټرول کو او دا ارزیابي.
یعنی قومندان صاحب تاسې دا منئ چې په وروستیو کې د جنایي جرمونو د ګراف کچه د دې لامل لوړه شوې ده چې په کابل کې یو شمېر پولیس په فساد کې ښکېل دي؟
محترم اوروز خدمت عرض وکم چې نه تنها د ګراف کچه ټیټه سوې ډېره سوې نه ده لوړه، بلکې موږ هغه ارقام چې موږ ته د توحید د مرکز څخه او د وزارت داخلي د څوکیدارۍ د مرکز څخه راغلي دي، په هفته کې پر څوارلسو پیښو یعنی کموالی راغلی دی. دا کښته سوي دي، نه تنها پورته سوي دي. ولې زموږ سرعت قاطع د دې عمل ګرځېدلی دی چې پخوا به تقریبا یعنی مخکې تر دې چې دلته دا سمات اشغال کړم په میاشت یا په پنځلس ورځو کې په پنځوس شپېته کسان ویلګرد او تورستان او د مین څخهونکي او چپاولګر او غله او ډرامران نیول کېدل. ولې نن تاسو ونه چې الحمدلله په مجموع کې موږ وینو چې په څلوېښت ورځو کې موږ څلور سوه اتیا نفره ګرفتاره وو. یعنی دا زموږ قاطعیت او جدیت شي چې په عاد اقل موږ په ډېرو ولایتو کې په دې پسې عملیاتونه هم کړي دي، ځکه چې دوی خوا دوی به په پیښو مجرم تورن شوي کسان وو. ولې ولایتو ته به تللي وو، هلته به یې پناه وړې وه، هلته به یې پټنځایونه جوړ کړي وه.
قومندان صاحب بیرته راګرځو تاسو ته دغه څلور سوه اتیا کسانو باندې به بحث کوو. راحت ګل زیرمل، تاسو منئ چې په وروستیو کې په لږ تر لږه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو د ګراف کچه راټیټه شوې ده؟ قومندان صاحب وینا ده.
البته د قومندان صاحب نظر ته په ټول احترام، د دوی قاطعیت په منو، د دوی د ارقام نه معلومیږي چې دوی د خپل ارقام دا توجه کوي چې دوی ګنې ډېر غله او ورانکاري نیولې دي. څلور سوه اووه اتیا کسان، زه داسې وایم چې لږ تر لږه څلور سوه اووه اتیا تنه مجرمینو فعالیت کوه په دې ښار کې. همدومره ډېر مجرمین فعالیت کوي ځکه همدومره ډېر نیول کېږي. که دومره ډېر مجرمینو فعالیت نه کوو، دومره مجرمین د مجرمینو نیونه صحیح د امنیتي ارګانونو دپاره به لاسته راوړنه وي، لیکن په ټوله کې دا ثابتوي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شوې ده. مهمه دا ده چې موږ په دې حساب ونه کړو چې مجرمین نیول شوي دي، په دې حساب وکړو چې د جرمونو کچه څومره لوړه شوې یا څومره ټیټه شوې ده. متاسفانه په کابل کې د جرمونو کچه لوړه شوې ده، یعنی د پخوا په پرتله عام ولس ځان ډېر مسؤول نه احساسوي. په دې کې یو لاس شاید دا وي چې د کورونا د حالاتو د وجه نه ډېر زیات بندیان خوشي شول، نه یوازې سیاسي بندیان او د طالبانو بندیان خوشي شول، بلکې ډېر جنایي مجرمین هم باغ معافیت کې راغلل او خوش شول. نو فنی او مسلکي او حرفوي مجرمین چې خوشی کیږي هغوی بیرته هغه خپل اصل ته ورګرځي. د دوی هغه قانوني موده چې ورته قضا ټاکلې ده، د هغې په تېرولو سره دوی اصلاح نه شول، لکه هغه دوره یې پوره نه شوه. همدارنګه په ښار کې ما د نورو تروریستي ډلو فعالیتونو په اړه مخکې ویل چې نور تروریستي ډلې فعالیتونه کوي نو جنایي مجرمین هم زړور شوي دي. که د تروریستي ډلو فعالین چې هغه مجرمین چې سیاسي مجرمین چې دا نیول کېږي په سزا ورسېږي نو عام جنایي جرمونو مجرمین هم ډارېږي. دلته یو د ګرفتاري خبره ده، یو دا ده چې دغه ګرفتار شوي کسان څومره بیرته قضایي ارګانونو
پمدی مسله باندې ما غوښتل د قومندان صاحب نه پوښتنه وکړم. محمد صاحب، 400 کسان په یوه هفته کې نیول شوي دي. 13 ورځې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویل چې 2200 کسان په تیرې یوه میاشت کې د جنایي جرمونو په تور باندې نیول شوي دي. لوی اندېښنه دا ده، شکایت هم دا موجود دی چې دا بیرته خوشي کیږي، معنی چې ځینې کړۍ فشار واردې تر څو بیرته دا کسان خوشي شي.
د محترم رول په جواب کې ازوایم استاذ محترم رول په جواب کې د دې په ډېر پرځای خبره وکړه. په دې کې شک نشته چې جرمونه په افغانستان کې ډېر سوي دي او دلته هم خصوصا د کرونا دغه پدیده چې خدای پاک زموږ ته ستر ځنو وژغوري او د افغانستان ولس د نړۍ ټول ولس. ولی خبره دا ده چې په دې کې شک نشته چې د 2000 د افغانستان هغه 2300 کسان چې پرون تاسو یقینا د کورونا چارو وزارت ویاند اریان صاحب د خبره وکړه دا د افغانستان په سطح و، یعنی ولی په کابل کې په دې شک نه چې دای ملیونی شهر دی په ملیونو افغانان د تجوان کی. اما د دې ترڅنګ موږ هغه ګړندی ګامونه پورته کړی دي، مثلا موږ ډیر تغیرات راوستلی دي او زمو په درې شریدونو تقسیم کړی دي چې مشخص هر مسول خپل شرید وپیژني چې څه څه مکلفات او مسولیت لرم او د کابل ګډ ټیم مشارک ټیم چې موږ لرو یم دا په دې کې د ملي امنیت ځواکونه د ملي اردو ځواکونه او زموږ د ملي پولیس په ګډون دغه ګروپ چې زموږ پراس کې زه قرار لرم چې مشکل په خوانی ګرځون وو په مجموع کې موږ پر دې باندې فشار ډېر کړی دي چې کابل مو مکمل د شپې د خاصخه تر خپل البته غزمی پوشش نه نیولې دي نو مشارک تیم په مجموع کې او په حدود ډېر تعداد کې یو تعداد موږ مخفي غزمی هم شروع کړی دي چې الحمدلله دا هم د دې بایس ګرځیدل دي. خو یو شی استاد محترم رو د محترم رو روزور او استاد محترم رو روزور ته ځوان کوم چې یو کې د تبلیغات هم دي د کل د چدل ته وسو کړه دي په دې سمات کې ګمارل کیږي او یو کې د ان لري او د دې نظام پر خلاف د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر خلاف او د نظام دشمنان دي د جمهوریت دشمنان دي دوی پراخ تبلیغات هم شروع کړي. زه په دې شک نه وینم چې د کابلیان د کابل شاریانو زمون معزز شاریانو تشویش قابل قدر دي او د استاس دواړو مثلا زمون ورور چې مخکې نظر وړاندې کوي د کدی د افغانستان وسیدونکو دي په کابل کې د کابل د وسیدونکو دي د دې تشویش پر ځای دي ملم تاسو وینئ چې په ځای کې مستغرات را ولغه زمانګيري یعنی وختګيري وخت بدونه سي ولې زمون هغه کوشش هغه تاو چې د الله تعالی سره موږ درو او د خبر سره موږ درو دی لرو یې ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې موږ به ډیر ژر مثبت تغیرات راولو. دې مثبت تغیراتو پر راز او سول سره موږ کېدای شي چې د جرمونو کښته په بسار شکل کښته کوو.
کومندان صاحب، زما پوښتنه د 400 کسانو اړوند چې تاسو د تیری
بیا اختیار کړم زه راځم 100% فقط یو تعداد کسان چې نیول کیږي په دې کې شک نه سو مخکې تاسو ارزو کوي چې د بعض سیاسي کړۍ د خاص فشارونو پر ولې موږ هیڅ چا فشار ته غاړه نه نښته کړې هغه دا چې د جذبه په افغانستان ولسمه شه د خاص کمز د قاطعیت سره راولسوي د چبایت تغیر او د ګرفتار د مجرمینو گرفتاری اته تیر ورځ کته دلی تاسو ورېدلې موږ د جلسمه باندې صاحب داخلي د کورونا شر وزارت وزیر صاحب په سرګند اعلان وکړ چې باید مجرمین مستر خپل هدف څنګه قرار ونیس ولې مطابق د قانون مطابق د نافذه قانونونو مطابق چې دشمن لاس په سراوړي او دوی په مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي. د دې ترڅنګ په دې کې شک نه سمه چې ما تر څو ورځې عرض وکړ چې موږ یو کې د هغه کسان چې نیسو مثلا چا سره سلاحي یعنی کوچنی سلاح یا توفنچا ورسره موجود دی په دې کې او دا ورسته بیا د سرنوالي د ضمانت څخه ورسته بس د خوشکیزه ولې څنګه تغییر په قانوني کې ضرورت دی چې موږ ټول هغه پیشنهادات په مختلفو پړاوو کې ترتیب کړی دي او زه سلام اقامت مونږ نه کړی دي امیدوار پېریم چې قاطعیت هم زموږ د خواته کوي د فیصله چې پولیس په ډیر قاطعیت جدیت کار کوي یعنی موږ گرفتاری ډیرو او بعد د قضایي ورګانونو هم زموږ سره ټینګ همکار وو چې ترڅو افادی کړه هم له یو څو نیاس رامنځته شوی دی د لوی جناب لوی سلامات هم زمونږ نه کوم او د نورو قضایي قانون څخه چې موږ سره په دې اړه ټینګ همکاري شروع کړې ده. یعنی په مجموع کې کومش گرفتاری د شپې درلودلې ده، د ورځې ترانوالان بلا وقفه زموږ سره بلا اساسه موږ سره کومک کړی دی، او په گرفتاری کې موږ د دې واجه و چې د دوی کومک او د دوی هغه مساعدات او د دوی همکاري و چې موږ مجرمین په دې تعداد سره ونیسو. او زه اطمینان در کوم چې په څلورو ساعته کم پیش په کابل کې سوې ده، که تر اوسه ویلې موږ مجرم په اته څلور ساعته کې گرفتاره کړی دی. فقط موږ و قضیه لرو چې اوس مجرمین موږ تر تعقیب لاندې دي، چې هغه یو د اختطاف موضوع وه چې په شامل کې ترسره سوې وه، چې هغه هم سرنخ پیدا سوی دی. او هغه څو یو دوه کسه نیمه شپه یو کس تېره شپه نیول سوی وي. یعنی په مجموع کې درې کسان په دې جرم موږ نیولي دي. ولې خبره څه ده چې موږ وکولای شو حداقل د خلکو اعتماد لاسته راوړو؟ موږ هغه تغییر چې په دې تقریبا دغه څلوېښت ورځې کې راوستلی دی، موږ یوه اوزار یعنی لسم اوزه موږ ارزیابي کړې ده، پنځم اوزه مو او اوم اوزه مو ارزیابي کړې ده، چې په لسم اوزه کې الحمدلله هېڅ نوه پیسه نه ده سوې، فقط نن یوه پیسه موږ درلوده. ځکه دا خبره لیلات په دې کې څه وه، انګېزه څه شوه؟ انګېزه دا وه چې د ابزي امیر یو پاک نفسه سړی دی، مسلکي کس و، د خلکو سره عدد د شاګردانو د مکتب د مکتب مکاتبو څخه شروع، بیا ځا تر علماو تر بزرګانو تر متنفذینو وکیلانو د ګذر تر ټولو پرې د خپل رابطه ټینګه کړې ده. او په تېره هفته کې تقریبا د بشاره کریا په مسجد کې تقریبا په 500 شاخوا کې دوی یو غونډه درلوده چې هغه کوم اشتراک وکړي.
سمندان سي په دې
اصول د مشکلات مو اوریدل
په دې مسلو باندې بغغي ګو د کوم کسان چې نیول کیږي په دې کې بزیات توانډه د ځوان قشر وي، تقریبا زیاتره به ځوانان وي.
په دې شک نه چې اکثر او نیم ځوانان دي او یو څه ده د شول سبتر دیر شکلونو پورې عمر لري.
زیرمل سی قومندان سی په وروسته به بیا راځو. څه فکر کوي کورنۍ په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري چې لکه تلګه خپل اولادونه په داسې شکل باندې تربیه کړي چې بل اخر دغه سلارو ته دغه نشي دا بور نشي؟ ما مخکې
دې خبرې ته اشاره کوم خو بس په دې خاطر لړ کورنۍ ټولنه په ټوله کې ټولنه او ځانګړي ډول کورنۍ ډېر زیات ونډه لري چې ماشوم ته له پیله د ځان سره سوله، له محیط سره، له کورنۍ سره سوله، په کوڅه کې له ملګرو سره سوله، او په ټوله کې له اجتماع او ټولنې سره څنګه سوله وکړي، څنګه سوله ییز ژوند اختیار کړي. یوازې دا نه ده چې سړی د وسله واخلي او د نظام خلاف ودرېږي، دې ته به جنګ وویل شي، نه، په خپله د یو ناروا لارې نه پیسې لاسته راوړنه دا د جنګ هغه بدترین شکل دی. دا هغه څه دي چې په لویه جنګونه تاسو کوي. ټولنه کې کورنۍ ډېر زیات مسؤلیت لري چې ماشوم ته له کوچنیوالي نه ټولنیز کوډونه، اخلاقیات دا ورزده کړي. موږ په نړۍ کې په داسې یو نړۍ کې اوسېږو چې زموږ له ټولنې نه غربت پکې ډېر زیات دی، لیکن هلته څوک عامه شتمنیو ته د بل شتمنیو ته لاس نه ور وړي. زه یو مثال درته وایم. زه په هندوستان کې محصل وم، موږ د موټرو یو پارکینګ و چې حتی چوکیدار یې نه لاره. زه افغانستان ته راغلم، هلته مې موټرسایکل په هغه پارکینګ کې ودراوه. افغانستان ته راغلم تقریبا یو نیمه میاشت وروسته چې بیرته تلم، نو هلته زما موټرسایکل په هماغه خپل دي پروت ګردونه کې پروت چا سره غرض، لیکن په هماغه ځل کې دلته راغلم روختن کې مې یو ناروغ ته وینه ورکوله، موټرسایکل مې درې ځای خپل کړو، د روختن له منځه غلو موټرسایکل یوړو. ټولنه اصلا زموږ دغسې جوړه شوې ده، زموږ ذهنیتونو باندې ډېر کار پکار دی. دې کې د دیني علماو رول، دې کې د ښوونځي د استادانو رول، د مور او پلار رول دا پکې ډېر زیات جوت دی. زموږ ټولنه د اخلاقیاتو کوډونه ړنګ شوې دي. څوک هیڅ ډول هغه اخلاقیات ته ځان پابند نه ګڼي. دین د اخلاقیاتو مجموعه ده، زمونږ کلتور د اخلاقیاتو مجموعه ده. که په دوی باندې د یو چا ذهنیت او کلک او ټینګ ونه تړل شي، نو انسان بالاخره دغه کوډونه چېړنګ کې د وحشت او د دهشت خوا ته ځي. کله چې انسان وحشي شي، هغه نو بیا هیڅ پولې نه پېژني، او بس بیا هغه ته د بل انسان بینه د رڼو اوبو غوندې ارزښت کوم نه لري.
ډیر زیاته مننه بیرته به راګرځو. قومندان صاحب په فیسبوک کې ځینو ملګرو پوښتنې پرېښي، سپیرانی متنوال او دغه شان زموږ بل ملګری سلیم کوچی ویلي دي چې لوی لامل د نشه یي توکو استعمال دی چې زیات شمېر ځوانان نشه یي توکو ته مخه کوي. که څوم زیارمل صاحب کورنۍ مسؤلیتونو ته اشاره وکړه چې کورنۍ په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري، که چېرته واقعیت وي او دا برخه هم پکې ونډه لري، په کابل کې لږ تر لږه د نشه یي توکو کاروبار ویل کېږي داسې چې یعنی که ډېر ښکار نه وي لږ په ښکاره توګه باندې دا کېږي، د دې مخه څنګه نیول کېدلی شي او څومره کار په دې برخه کې شوی؟
ډېره پر ځای پوښتنه زموږ وروڼو کړې ده، ډېره مننه. محترم ورور، ستاسو خدمت ته به زارز وکړم چې په دې کې شک نشته چې په کابل خصوصا په افغانستان کې د بیکاري او د ځوانانو د بېروزګارۍ د وجې څخه اکثریت ځوانان دې ته مخه کړې ده چې باید د مخدره توکي کې استعمال کی او پراخ ګډون د مخدره توکو د متعدینو دي چې موږ د جنامي وزیر صاحب د ستامه سره په تیر هفته کې یعنی دوی هفته وړاندې موږ د دوی سره مجلس د سنا په مجلس کې درلود او دوی ته قاطعیت وویل چې موږ هر تعداد کسان چې په کابل کې ستان ته موږ به دا ټول درته گرفتار کړو او تاسې حداقل دوی ته یو داسې زمینه برابره کړي چې دوی تر تربیتي پلان باندې وراوري او حداقل دغه د روست کسان چې دي د بعد مېن تداوی سي د دې لپاره، ولی به تخنان تر وسه د کار یعنی هغه واده چې موږ سره سوي د نن سره سوي، ولی موږ په مجموع کې د تپد نادر خان غونډې چې تاسې ته به تر معلومه دی چې دې متعدین او روست کسان خصوصا مجرمین چې ته به د شرطه شکل دوی فعالیتونه درلوده، په مجموع کې موږ شپږ اتیا کسان د دوی څخه نیولې دي. دغه شپږ اتیا کسان د نادر خان د غونډې څخه د پارک شانو د سیمې څخه تکشدوی همیشه دلته شپه ورځ استوګنه درلوده، پنځسد فاملي اجرایه کې چې دغه وړاندې کوم دلته دوی غونډې چې وي همیشه دلته حتی دوی استوګنه کولې نه، د فریم په هفتو هفتو به دلته اوسېدله. موږ دا ګامونه ډېر ګړندي اخیستي دي او زه امیدواره دې ته یم او زموږ د وړونو پوښتنه ډېره پر ځای ده. موږ تېر هفته په بنایي کې یو پلان درلود، بدبختانه شخصان ناکام شو، چاته د مخدره توکو دوه لوی پلورونکي وو چې باید موږ یې گرفتار کړو، ولی هغه د خلکو امنام کاری د دې باعث وګرځېدل چې حتی موږ ته د تلاشۍ اجازه هم رانه کړه چې بدبختانه مجرمین زموږ د لاس څخه وتښتېدل او دا د مخدره توکو ډېر قوي کسان ول. په مجموع کې موږ اته شپږ نفره د مخدره توکو په تور چې د اکثریت سره د هیروین او شیشه او چرسو نورو مخدره توکو شرابو مخدره توکو دی کارول او دوی پلاننځي درلودي هغه موږ گرفتار کړی دي. موږ په مجموع کې یعنی وس کوم در مرسته سولاندي، تاسو باور په خدای وکړي چې موږ هیڅ کله غفلت نه دی کړی، د خدای په وړاندې او د دولت په وړاندې موږ په ورځ پر ځان یې وکړی دی. چا د اقل اکه موږ وتوانې رو د اقل دغه جرایم او دغه د مخدره توکو مخنیوي په مجموع کې د سازمان دفتر ګروپونو د فعالیت مخه ونیسو. بعد بختی په دې کې د جناب محترم رضا سمت عرض وکم چې موږ په تیر هفته تیر ورځ یو ډاکټر لوري چې هغه په قتل ورسېد د شپږ چې په سیمه کې البته قتل سم او ځکه ولې دا کله چې زده موقعیت د شپې پر یو بجه ورسېد ماته موقعیت مو کړی د امر راوځي او رسې ته قاتو سره یعنی دغه عام سړک باندې چې تقریبا تر دې تر څلوېښت دوکانونو پورې په دغه منطقه کې موقعیت درلودی، ولې کله چې د اغله یا د شخصي خصومت د کتروسه قضیه موږ ته برسېل نه نیولې د دوه کسان تورن کسان نیول شوی دي او شهود چې موږ د منطقې د خلکو څخه ترلاسه کړل هیڅ چا د سره همکاري نه ده کړې. نه جنگ په سوټي جنگ شوی دی یعنی په کوټه کې بل وحل شوی دی، دا ورسې چاکو د مجرم کس پیدا کړی دی یعنی پنځل سرشل د کوی پر دلته مغلوبه بخور شوی دی ولی هیڅ چا د همکاري نه ده کړې. ما کله چې د دوکاندارانو او دغه پلورونکو او په مجموع کې د وکیل سره خبرې وکړې چې سړی ساس وظیفه دغه و چې د اقل د خدای په خاطر د دولت ځکه دا یو ډاکټر و دلته د ژوند کوي که یا دا شخصي دا شخصي موضوع و یا منوم بس او دا به د برسې د وجې ثابت سي او یا هم بله موضوع و، ولی ساس وجبه خدا و د نمایست یو افغان منیست یو انسان منیست یو وطندار چې ته سجل حداقل ځکه دا غله خو هم دوه نفره او دوی هم دوه ورونه و، تاسو ولې اقدام نه دی کړی؟ ولاو المجبر يدلو
بلې قومندان صاحب. په همدې موضوع باندې بغږی گو یو سوریدون کې را خلو زیارمل سی قومندان سی چې خلکو نم رستا دا واقعا لوی استون زده چې د ډله خلکو په منځ کې یو کس ترور کیږي یا هم غلا غ لوټي نور خلک په دې برخه کې هیڅ مداخله نه کوي فکر کوي چې یوازې لامل ویر کېدل شي کنه نور څه
دا ډېر مهمه پوښتنه ده یوازې لامل ویره هم کېدلی شي د مسؤلیت نه فرار هم کېدلی شي اول خو دا د ټولنې مسؤلیت دی چې دا باید د خپلو امنیتي ارګانونو سره همکاري او همغږي وکړي پولیس نه شي کېدی چې د هر یو وګړي سره دې په څنګ کې یو یو باډي ګارډ پولیس لاړ شي دا هم ناممکنه خبره ده لیکن په ما مخکې ویلي په امنیتي کشفي او قضایي ارګانونو کې نه شفافیت هم دې لامل شوی دی چې خلک همکاري نه کوي خلک ډارېږي که د یو مجرم په نیونه کې دی ونډه واخلي سبا دغه مجرم بېرته بیا د ټولنې ته راګرځي یا د تحقیق په منځ کې یا د کشفي ارګانونه یې خوشي کوي بېرته یا قضایي ارګانونه بېرته خوشي کوي لیکن دا مجرم چې بېرته راګرځي دغه سړي ځان ته شخصي دښمني وکړله چې بیا هېڅ مسؤلیت نه لري یوه غټه ویره دا هم ده مخکې قمندان صاحب هم ورته یادونه وکړله خلک اصلا په خپلو امنیتي ارګانونو باندې د کافي اعتماد نه لري که چېرته دغه اعتماد پیدا شي لکه ده چې مخکې د کونړ تجربه تکرار کړله او دغسې د افغانستان په نورو ولایتونو په نورو سیمو ولسوالیو کې هغه ځایونو کې چې ولس همکار دی 100% امنیت ډاډمن امنیت نه برخوردار دي لیکن ولس هم په مقابل کې د خپلو دولتي ارګانونو بالخصوص کشفي او قضایي ارګانونو یو ډول مسؤلیت غواړي چې دوی لاس په کار شي یو څوک دی د یو تومانچه په لاس یا برچه په لاس یو مجرم مخ ته ورځي هغه نیسي په هغه ځان ژوبلوي بالاخره پولیس ته خبر ورکوي او که دا مجرم بېرته سبا راځي خو دا خو د تیار فکري مجرم دی دې شخصي سړي ځان شخصي دښمني پیدا کړله نو دغه یو څه بې اعتباري چې په ټوله کې راټوله کړو د پولیسو غیر مسلکي چلند دی د کشفي او امنیتي ارګانونو کې د غیر مسلکي کسانو شتون دی د سیاسي ډلو ټپلو کسانو موجودیت دی چې دغه
بیت باره را مستکړي او زیرمل سه وړاندې قومندان سه بم یادونه وکړه د سلور حوزو امیرین دوی وی چې دا د وظیفوي غفلت په وسیله باندې دغه شان شپږ ویش نور کسان دوی چې د کشفي ورګانونو وو دا لدندو لري شوی دی فکر کوي چې आवाज د دندو نه پر رکیدو باندې اصلاح راتللی شي کنه باید لک تر لک سزا ورکړل شي
دا په خپل ذات کې وجزاده د انتقاق یا د دندې بدلون د خپل ذات کې وجزاده چې څه تنظیم شوی وي لیکن چې چېرته جرم یې دومره زیات وي د وظیفوي غفلت دومره زیات وي چې ټولنې ته زیان زیات رسېدلی هغه نو بیا حتی په محبس پیسې نه ویستل شي هغه نو بیا ډېر زیات پوښتنې وشي خو دا د کابل زه د یوازې د کابل د ښار خبره نه کوم په افغانستان کې په ټول افغانستان کې لوبه تقریبا غیر مسلکي روانه ده په ننګرهار کې یو حوزه چې هلته اوس د فساد دپاره یو بلې سرچینه پرانیستل کېږي هغې ته د یو زمونږ ستاسو د یو ډېر برجسته رجال یو نږدې کس د امیر د حوزې ټاکل شوی دی په امنیتي حوزو په نورو برخو کې یوازې عواید او بالاخره زه درته وایم چې ناروا اقتصاد په پام کې نیول کېږي او ټاکنې کېږي زه داسې نه وایم چې د قومندان صاحب په کابل کې اصلاحات نه وي راوستي دی د کونړ د تجربې ته په کتو د قومندان صاحب خاصې ستایم دلته په کابل کې به نسبتا په وروستیو کې اصلاحات راغلي خدای دې وکړي چې را روانو دوو اونیو کې د اصلاحات بیخي جوته نتیجه ورکړي او ولس ترنه ډېر زیات خوشحاله اوسي خو په ټول افغانستان کې د پولیسو حوزې په یو شکل نه یو شکل خرڅېږي رشوتونه تېرېږي همدارنګه امنیتي نور کشفي ارګانونه چې زیاد هم امنیتي نه دي همدارنګه نور قضایي ارګانونه څارنوالان او قاضیان دوی د مختلفو اړیکو نه د اقتصادي ارزښت په کتو په سیمو کې ټاکل کېږي او اصلا مجرمین په نهایت کې
بله بیرته برا ګرځو زیارمل صاحب لدین وړاندې شي اوریدونکو ته ورشو قومندان صاحب ساسي په اجازه لنډه د ماخلو لاغین وروسته به اوریدونکو راخلو تاسو هم لمو سره اوسئ د دوی اوسو پښتنې به واخلو
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
یو ور به هر کله درنو اوریدونکو تاسو ځوان فکر ونیځ خبرونه ته غوږی اسې د خبرونه نن په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته ځانګړې شوې ده. د کابل امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت او د غشان ټولنیس فعال لیکوال راحت ګل زیرمل را سره په خبرونه کې ملمانه دي. تاسو مغواړي په خبرونه کې برخه واخلئ. 0922 555 0995 45 15 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شي په همدې شمیره را سره اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکو لرو. بلې ورور مهرباني څوک لکوم ځای. وعلیکم السلام.
عزولا ته غدي شو ان تاسو
مهرباني. عزولا جان
از امي کومندان څنګه امي موږ غوښتل چې سوال جمهوریت اسلامي افغانستان موږ کوم دوز کې ګیر کړی چې نو داسې ښکته نه شي چې نو یو جزا ورز داده نه شي چې از دې طرف از دروازه نه نه دروازه الهي شي کړم با جزا بده کم دیگه عبرت بگیره که واسه که جزا نباشه که از دې دروازه داره دروازه سالن والی بیوشه آیا او دوز از کار خود انحراف میکنه.
ډیر زیات مننه کور موادان زله تاسو ته کومندان سه جواب در کی بل اوریدون کې امشته بلان بدام وخلو. بلې مهرباني څوک لکو مزه زموږ غاوري مهرباني وکي ورور ازادي راډیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قربان سلام نه دیګه شور
کور ودان مهرباني څوک لکو مزه
د خوست ولایت نه اولزار خبره کوم.
مهرباني وکي اولزار.
قربان دغه د زهدی پلس او کمانډان محترم چې ملماده د لای څو شکایت منګل مرو.
مهرباني. البته تاسو باید پوه شئ چې کمانډان صاحب د کابل کمانډان دی د خوست نه دی لکتر لګه. مهرباني. که زمونږ غاوري خا فکر کوم د هولزار اړیکه پرې شو دی وخامه خا د خوست پاره کوم شکایت درلودو. بل اوریدونکو همشته بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني وکي ورور څوک لکو مزه زمږه کاورې مهرباني. ازادي راډیو دا ستاسو اړیکه وصل ده. ها فکر کوم چې زیرو اړیکه مقد شو. قومندان صاحب وایي چې مجرمین نیول کیږي او سزا نه ورکول کیږي. دا واقعا لوی سنځه ده. دغه سي سمره تاثیرات به درلودلې شي دا په دې برخه کې.
یقینا مثلا رستا سمته به درځو کوم ضرور ضرور تشویش قابل قدر او قوافن قابل د دې چې بس پروسی ولی هغه نافذه قانون چې د افغانستان د جمهوریت اسلامي جمهوریت خاص څخه نافذ دي ترغو ودول مر هیڅ وخت نشو کولای کوم د چالش که تکو د تاسمین چې د بشري حقوقو هغه ټول عوامل څه ټول نه کیږي بلان موږ نه غواړو چې سره یې محکمه ولرو بلکې د افغانستان نافذه قانون مطابق باید مجرم په خپل سزا ورسیږي. ول په دې کې شک نه چې مجرم ته باید سزا حداقل په جزئیات قاطعیت ورکول شي. امیدوار دي چې پرې باندې بوج داس روان دي هم دا اوس د عدلیه او قضایي ارګانونو ترمنځ زموږ سلاکاران چې دي پر دې باندې بس سوی دي. د افغانستان محترم ولسمشر صاحب دې ته هدایت ورکړی دی په کلکه چې پر دې باندې موږ باید حداقل بیا کتنه وکړو. وزو امیدواره دې ته چې موږ وتوانېږو چې د خپل ولس اعتماد ترلاسه کړو. ما مشر زرمت صاحب خبرې کامل زما د تایید وړ دي. هغه پولیس چې په وډل په ټپل په ستړلې هغه پولیس چې د جیب لپاره کار کوي هغه پولیس چې فقط پیشه فساد او به ولس تجمن نه دي جامع تجمن نه دي ټولین تجمن نه دي بنان زه د دوی تشویش کامل پر ځای بولم. ولی وست کار غواړي دا لن بهاله پروسه نه ده اوس مهاله پروسه ده او قاطعیت جدیت مون په دې کې شک مل لري تاسو چې ان شاء الله که چیرې موږ د الله تعالی په کوونکو نصرت سره پاک سیرو او دقت قاطعیت جدیت ولرو امیدوار دیتم چې حداقل موږ څه په لاندې وخت وتوانی رو په تغیرات چې موږ په تلاش باندې لرو حداقل د کابل د ولس هغه ژمنتیا او د دوی حداقل هغه اعتماد ترلاسه کړو. ځکه د کابل ولس حق لري چې دوی شکایت وکړي د دوی د ژوند مسؤلیت د دوی مسؤلیت او د امن دوی ته د امن راوستنګ دا زموږ دنده ده. موږ نه باید پر هیڅ چا مینهداري واچو. ولی په دې کې شک نشته چې مخ زرما صاحب ډېر شو ټوکته اشاره وکړه مشکم تاسو متاسم عرض وکړي چې موږ وغواړو په کابل کې ملي پولیس جامع ته وړاندې کړو. موږ د ملي پولیس په صفات د دې ټولنې او د دې وطن د کابل د ښار د امنیت دنده پر غاړه واخلي. نه په چا پر تړلې کس نه هغه عقدایي کس نه هغه څوک چې د چا په وړاندې د خشونت او او فقط د فساد په وړاندې د فساد په مقابل کې د خپل د کار وظیفه یا دنده ترسره کوي. په دې شک نه چې کومر چیرې سم پولیس ولرو، یعنی آگا پولیس، مسکی پولیس، اول الله تعالی ته وفادار پولیس، حداقل مسلمان پولیس، په دې کې دا یو سنتي ټولنه ده. موږ کولای شو په دې لاند وخت کې موږ
قمندان صاحب یو بل اوریدونکي پلرلو فکر کوم دغه اړیکه پرې شو. یونس سلام خیل په فیسبوک کې خپل نظر پرې خیا دی قمندان صاحب چې دغه حالات هغه وخت خه کنټرولېدلی شي چې په خار کې لګ تر لګه ترافیکی نظم درست شي او ترافیکی اشارې چې کومې نصب دي هغه مراد شي. فکر کوي که ته واقعیت وی نو ولی نمراتیږي په د سیال کې چې ټرافیک موس د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت یو برخه ده.
بله مامست سرجو کې جناب محترم را چې مرش د فرهنګ لکه زرمان صاحب چې مخې چراو ته وکړه د کلچر او د افغانستان اصول او قاعده او مقررات باید په پام کې ونیسول. بدبخت نه دې ته ودا حالت ته چې تاسو باور وکړئ مشکل چې د پولیس اشاره د ترافیکو د اشارو ځکه ترافیکي اشارو پلان تر ډیر جدي لاندې نیولی دی. جدیت په ځکه ترافیک مدیریت سره مربوط کسان دي او په یو لسم اوزه کې په دوام اوزه کې په اول اوزه کې که چیرې په کابل کې تاسو همکاران لري کې داسې تاسو دی په مورد تاسو پلان گزارش هم درکې موږ په پراخ اقدامات لاس پورې کړی دي. کراچانې په مجموع کې هغه یو کې دا کراچۍ چې په د کابل په ښار کې په غیر منظم نظام شکل سره دوی یعنی یو نفر ته شل کراچۍ هم لري او یو نفر دی چې فقط هغه یو په کرا اخیستی ده او د خپل اولاد او فامیل لپاره نفقه پیدا کوي. دا مترجدي پلټن لاندې نیولی دي. بایومتریک پروسه هم شروع کړې ده او د بایومتریک د پروسې د وجه څخه یو تعداد هغه مستحق کسان چې په هر اوزه نایه کې زموږ سره کار کوي د هر اوزه مربوط کسان دي د ښاروالۍ په کومک همکارۍ سره چې د ښاروال صاحب سره هم پر دې باندې جلسه دایره سوې ده نیول سوې ده او د دې ټول د ټول نوایو رئیسان موږ سره همکار پاتې سوي دي. موږ باید دا ثابت معلوم کړو چې کم کسان مساق کسان دي او هغوی ته ثابت کراچۍ ورکو، یعنې ځای پر ځای سي مکمل دوی ثابت ځای ولري او هغه کسان چې بیا په خپل تجارت تلاري اته پر دې هم د تجارت کې چې د کراچان نور ته په کرا ورکي او یا د دوی شل یا ډیر صادقل شل لاس کراچۍ لري دلته ډیر دغه کسان دي چې د ځکه غس پړې ده د سړک چومي دولتي ملکیت دی. دا هم د دې غوډه واسه غس څوري په لوغه باندې لاشل دې کراچۍ درولې او نو ته فکر اور کړی دي. بلان د دې وصول مر ډیر جدي په نظر کې نیولې دي. هغه یو تعداد کسان مو گرفتار کړی هم دي چې درې څلور تعداد کسان و چې تقریبا د لس څخه بیا تر ولس کراچۍ درولې دي، د ولس څخه بیا تر تندوش کراچۍ پر درولې دي. بنان د حق عدالت بد پلی سي ول مشکلات ډېر دي محترم استاد.
بله بیرته راګرځو قومندان صاحب. زیرمل صاحب تاسو د وړاندیز په توګه باندې څو وړاندې کوي چې باید څه وشي د دغه حالاتو د کنټرول لپاره؟
مخکې په نیمګړتیا خبرې وکړلې، هغه نیمګړتیا ته په کتو تر ټولو لومړی د پولیسو او کشمیر اورګانونو پولیس ریفورم دی، اصلاحات دی. مسلکی توب ته باید نظر وشي، لږ تر لږه د کاریاتو پولیس اکاډمي لوستې وي، هېڅ کومه سیاسي وابستګي ونه لري، د سیاسي اړیکو او واسطو له لارې مقرر نه شي، کاملا مسلکي چلند وکړي، د پولیسو تشکیل کې زیاتوالی راشي، موجوده نفوس یا ګڼوالی په کاریاتو کې یو د نامې د لاملونو نه دی، په اطرافو کې جنګونه دي، خلک خاریات ته راغلي، خاریات کې د نفوس تراکم زیات دی، نو د نفوس تراکم چې زیاتېږي باید د پولیسو تعداد زیات شي، پولیس لږ تر لږه مجهز شي، یو څه صلاحیت ورکړل شي. همدارنګه کشفي ارګانونه او د پولیسو ترمنځ پوره همغږي موجوده اوسي، د ښار په منځ کې د موجوده حالت د تصفیه کولو لپاره باید ځینې ګرفتاریانې ترسره شي، کلکه تلاشي وشي، غیر قانونی موټر، غیر قانونی نور وسایل او تجهیزات چې خلک کاری هغه ونیول شي. نو پښتو متل دی چې یو په دار کړه سل په لار کړه، نو له دې سره په ښاریا کې لږ تر لږه امن تامین شي. همدارنګه د ښارونو نه بیرون د اطرافو کې که چېرته د باندې د جنایي جرمونو د مجرمینو په نیولو پسې دیوار نه شي او هڅه وشي د امن په تامین د پتامین پسې نو لږ تر لږه اطرافونه هغه کمربندونه دي چې خاریاتو ته د مجرمینو تر راتګ مخنیوی کوي. په ټوله کې مې د پولیسو په لیک کې اصلاحاتو ته اشاره وکړه په تعداد او تجهیزات
قمندان صاحب تاسو وړاندې د نشئی موادو د پلورونکو یادونه وکړه. یو ځینې راپورونه چې موجود دي هغه دا دي چې دغه کوم پلورونکي چې کوچني پلورونکي دي د دې ریښې تر ډېر لوړو ځایونو پورې رسیږي، حتی ځینې چارواکي شاید پکې وي کاکړ وي او د یو کاروبار په شکل باندې. تاسو چې تر دې دمه څومره په دې برخه کې موندنې کړي او څومره پلټنې هم کړي دي دغه څه هم ترلاسه کړي؟
یقینا په دې کې موږ طبعا څوک پښېمانه ونه لري. ناشوده خبره ده چې دوی باید مخدرات توکي وپلوري او یا هم په ډېر جرأت سره دا کار وکړي او د افغانستان ولس در بدر خلق پسره کې ځکه موږ ځوانان چې همدا اوس په دې روس کسان دي د خپل فامیل هم د دوی څخه بېزار دی او دا به د خدای پاک په وړاندې یو لغټه جفای د خپل ولس سره هم اشاره زه به باور لرم چې هیڅکله به دا خب دا کسان د دې پیسو څخه هم خیر ونیسي. ولی زموږ پلټنې جریان لري، موږ غواړو چې د دوی هغه غټ قاچاقبر چې د کابل په ښار کې مواد مخدره توکي را انتقالوي پراوه باندې مخار ډېر په جزیات سره جریان لري. امیدواره دی ته هم چې موږ وتوانېږو چې حداقل د هغوی لاس په سر کې لنډ کړو ترڅو د دا کوچني مخدره توکو پلورونکي خپل په خپله سره بیا کې راسي چې دا یعنی د خپل کار څخه لاس پر سر شي. ولی مهمه دا ده چې پر خړی باندې کار وسي او دا هم یو جدي هدایت د امنیت په شورا په جلسه کې په غونډه کې چې موږ په تیر دوه هفتو کې درلودلې په جدیت او قاطعیت سره د مخدره توکو مهم توجه ورکول شوی ده چې د کورونی چار البته چې جدان دی په دې مورد خپل هغه یادښتونه او لستونه چې کم دی لري هوا وابسته کسان چې په مخدره توکو او په دې کار بار یا دې تجارت دوی مشغول کسان دي د هغوی لستو باندې په ټول افغانستان کې په سرعت سره مطابق د رئیس جمهور افغانستان ولسمشر د حکم سره مطابق عاجل لاس په کار شي ترڅو په ټولو ولایتو د افغانستان کې د دوی هغه د لیژ را لیژ لار بتر نسی او په نطفه کې هغه کسان چې د هماغه داسې دوی دغه مواد را انتقالي کابل او نورو د افغانستان غټو ښارونو ته
او یو بل پوښتنه چې دا کوم کسان چې تاسو د وړاندې یادونه وکړه چې نیول شوي دي تر ډیره دغه په فردي مجرمین دي کنه په کومو شبکو پورې اړه لري؟ بس منظم شبکې دي ساس معلومات څخه
موږ تقریبا ما مخ ته سرځو کې چې ډېر کلزګون کسان موږ نیولې دي او په دې کې شک نه شته چې په دې کې موږ ډېر لږ کسان موږ پیدا کړی دي چې دوی پکړی پر لاس یا تر پکړی پر مربوط کسان دي او په مخرب د افغانستان په دشمنانو پر مربوط کسان دي او اکثریت یې یعنی د مخربینو او د وطن دشمنانو په سیمه کې استوګنه لري. ان په دې کې شک تاسو مل لري چې نن د افغانستان دشمنان د دې وطن د ورانۍ لپاره لاس مملات اړلې ده او اکثریت دغه مواد چې راځي د دوی د لیکو د دوی د مسیر څخه تیریږي او دا کسان یو تعداد مجرمین دي په کابل کې او په کندهار او په مزار شریف کې نیولې دي. دا کسان چې په دوی پر وابسته کسان وو او هم په جلال آباد کې په ننګرهار کې. ولی اکثریت ماته سر وکړي چې څوک نس کولای چې په خپل سر چې د دغه د ترشاد پښتونه ونه لري او عامي ونه لري او دوی کومک د سره مرسته ونه کې دوی دا کار ته سره کې کار شروع دي. زه امیدوار دیتم چې دوی ټول شبکې گرفتار شي د اقل کومل وټونه رو درې څلور غټ شبکې ونیسو تاسو په دې باور ولرئ چې موږ کېدای شي چې په مجموع کې په سلو کې د اقل شل تر دې شپته پورې د مخدراتو مخنیوي کولای شو.
ډیر زیات مننه قومندان صاحب. کور مودان زیرمل صاحب، د وروسی پختنې په توګه باندې په کابل کې سمو د وړاندې د موټر سایکل باندې د دوه دریو کسانو د سورلۍ د من کېدو په اړه باندې خبرونه موجود ول، دغه برخه کې چرته عملی شي لکه تر لګه تر اوسه بیا هم لیدل کېږي په ښار کې چې په موټر سایکل باندې ډبل سورلۍ شته، که عملی شي د نورو ښارونو تجربې ته په کتلو سره څومره د جرمونو په کچه کې ټیټوالی راتلی شي؟
بالکل، د مجرمینو د تیښې لپاره ښه او اسانه ترانسپورت چې دی هغه موټر سایکل دی، او موټر سایکل بیا داسې یو وسیله ده چې هغه کاملا چلوونکی باید په دواړو لاسونو دواړو پښو مصروف وي. نو که یو څوک یوازې موټر سایکل چلوونکی اوسي، هغه په ټوپک یا تومانچه باندې فایر نشي کولی، یا لږ تر لږه فایر کول ورته سختېږي. نو لږ تر لږه موټر سایکل د یو اسانه ترانسپورټي وسیلې سره دی آزاد دي، لیکن وړاندیز هم دا دی په سیمه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې وخت قتلونه زیات کېدل، بیا په نورو ښارونو کې، بیا په افغانستان کې دوه نفری سوردي باندې چې کله بندیز ولګېږي نو دا ستونزه یو طرح کمیږي. موټر سایکل مجرم په اسانۍ سره د سیمې د ځای نشي تښتولی. نو په دې برخه کې بیا هم هغه خبره راجع کېږي پولیسو ته او نورو ارګانونو ته چې هغوی عملي کاندي. ډبل سوارلي داسې یو هېواد کې چې د پولیسو تشکیلې کم وي، تجهیزات یې کم وي، وسایل یې کم وي، امکانات یې کم وي، د جرم د ترسره کولو لپاره ډبل سوارلي ګرځېدنه په موټر سایکل باندې ډېره یو اسانه لار ده.
ډېره زیاته مننه زیرمل صاحب. کور مودان چې خبرونه کې مر سره برخه واغسته، دغه شان د کابل امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت له دواړو میلمنونو او له اوریدونکو نه چې تر دې د مر سره په خبرونه کې را سره برخه واغسته. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر د دیونی خبرونه دلته پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو پوری مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
مسافر غنده والا ما ماچ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا ما غلے دے کچک کے مسافر غندے والا ما ماتھ میں دے غرور ہے اس والگر ہندے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مارا اور ہندے والا ما اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم.